آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نوشابا شنایم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
راتلونکی کال 1500 تازه دمي سرتیری د افغان کمانډویانو په لیکو کې زیاتیږي. امریکا او روسیا نن د ستراتیژیکو وسلو د کمولو په تړون خبرې کوي او د شدیدو بارانونو له امله د انډونیزیا مرکز ته نږدې سیمې سیلابونو لاندې کړې دي.
د خبرونې اوریدو ته مو هرکلی وایم. نن د دوشنبې ورځ د دلوېدې میاشتې شپږمه د 2013 کال د فبروري د میاشتې له 15 سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان امنیتي ادارو د پلازمېنې کابل د امنیت لپاره یو پلان جوړ کړی
او مطمئن یو چې د دې په تطبیق سره به د کابل د ښار لپاره به جامع سهولتونه رامنځته شي.
د افغانستان د ملي شورا وکیلان وایي ولسمشر نشي کولای جنرالان تقاعد ته مجبور کړي.
ولسمشری بیړه وکړله او دا قانون یې هغه دی چې پرون یې اول مورځ د پرمن ته لاسلیک کړي.
او د امریکایي فوټبال د مشهور لوبې سوپر بال په اړه هم درته جالب رپورت لرو. دا او نور رپورټونه وروسته اوري. اوسرته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت وایي د راتلونکي کال په پیل کې 1500 تازه دم سرتیری د افغان کمانډیانو په لیکو کې ورګډیږي. د قاتم ملاتړ ماموریت قمندانۍ وایي د کار د افغان ځواکونو د شمیر د زیاتولو او د هغوی د وړتیا د لوړولو لپاره کیږي. د قمندانۍ په بیان کې ویلي دي چې تیر کال 2500 افغان کمانډیانو ته په مختلفو پوځي برخو کې ځانګړې روزنې ورکړل شوې دي او د افغان کمانډیانو د روزنې په درېمه دوره کې به 1500 نور سرتیري هم وروزل شي. د افغانستان لویا څارنوالي وایي د ملي امنیت د عمومي ریاست پر پخواني رئیس رحمت الله نبیل د ممنوع الخروج حکم لغوه کړی دی. د لوی څارنوالي ویان جمشیدی وبخې جمشید رسولی ازادي رادیو ته ویلي دي چې کله پر هغلی نبیل د لګیدلو تورونو دوسیه د ملي امنیت له عمومي ریاست ته ورورسیدله، څارنوالانو لازم وبلله چې هغه د څېړنو تر بشپړېدو له افغانستانه د وتلو اجازه ونه لري. خو وروسته معلومه شوه چې هغلی نبیل د حکم تر اعلانېدو مخکې د افغانستانه وتلی دی، نو لوی څارنوالۍ هم لازم وګڼله چې خپله پرېکړه بدله کړي. د غور ولایت چارواکي وایي د دوشنبه ورځ په سهار وسلوالو طالبانو د غنمو څلور لارې چې د هرات نه د فیروزکو ښار ته روانې وي درولې دي او د ځان سره یې نامعلوم لورې ته وړې دي. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبي وایي چې دغه لارې د شهرک ولسوالۍ د تخدری په سرپل سیمه کې د ملا احمد شاه په نامه د غور ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو د نمول شوي والي او ملا مسافه د کسانو لخوا درول شوي دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د بودیجې د نړیوال مشارکت د یوې سروې له مخې د افغانستان ملي بودیجه د شفافیت او ځواب ورکولو په برخه کې د سیمې د هیوادونو په منځ کې دوهم مقام ګټلی دی. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ویلی دی چې د دې سروې له مخې د افغانستان ملي بودیجه په سیمه کې د روڼتیا له مخې په درجه بندۍ کې دویمه شفافه بودیجه پیژندل شوې ده. او دا هم نړیوال خبرونه. په عراق کې چارواکي امریکایي ځواکونه له بغداد څخه وځي. د امریکا پوځ وروسته تر هغه د عراق نه وتل پیل کړی دي چې بغداد تیر کال د اسلامي دولت یا داعش بشپړ د ماتې اعلان وکړ او د بری جشن ولمانځه. له تیرو څو اونیو راهیسې لسګونه امریکایي ځواکونه له خپلو وسلو او تجهیزاتو سره یو ځای په پوځي الوتکو کې د عراق نه وتلي دي او افغانستان ته استول کیږي. د عراق د حکومت یو ویان ویلی دی چې د داعش په ضد جنگ ختم شوی دی او د امریکایي ځواکونو موجودیت به هم کم شي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی یو نږدې همکار د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلی دی چې د ابتدایي تړون په اساس به د عراق نه 50% کې امریکایي ځواکونه ووزي، خو 4000 به هلته پاتې وي چې د عراق امنیتي ځواکونه وروزي او سلامشوري ورته ورکړي. په ایران کې پولیسو یو تن چې چاړه ورسره وا غوښتلې د جمهوریت ریاست ماڼۍ ته ننوځي وشتلی او ژوندی نیولی دی. د تسنیم خبری اجانس په راپور کې ویل شوی دی چې برید کوونکي سپین کفن هم اغوستی و. د تهران د والی مرسیال محسن حمیدانی د فارس خبری اجانس ته ویلي دی چې برید کوونکي په روغتون کې دی او تحقیق کوونکي کوښښ کوي معلومه کړي چې هغه ولې دا کار کړی. په فرانسې کې نن د سلا عبدالسلام محاکمه پیل شوې ده. هغه په 2015 کال کې په پاریس کې د برید یوازینی ژوندی نیول شوی بریدګار دی. په دې برید کې لږ تر لږه 130 تنه وژل شول. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
صالح عبدالسلام چې عمر یې 28 کاله دی نن په داسې حال کې محکمه کې حاضر شو چې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوی وو. هغه خبریالان چې په محکمه کې حاضر وو وایي چې عبدالسلام د قاضي په حکم ولاړ نشو او خپل ځان په کیناستو معرفي کړ. دا محاکمه به سلور ورځې روانه وي. په دې محاکمه کې یوازې د 2015 کال د نومبر د میاشتې د برید په حق له خبرې نه کیږي چې 130 تنه پکې وژل شوی وو، بلکې سارنوالان کوشش کوي چې د 2016 کال د مارچ په میاشت کې د پولیسو سره د جګړې کولو په حق له د هغه نه معلومات واخلي. په محکمه کې نن صوفی عیاری هم وو. هغه اصلا د تونس نه او دا تور پرې دی چې د عبدالسلام سره یې همکاري کړې ده. زیبا خادم، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوریا. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیا او امریکا د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون پر پلي کېدو د بحث لپاره نن غونډه کوي. امریکا ویلي هیله لري چې روسیا د دې وسلو په برخه کې په خپل تړون موافقه وکړي. څېړونکي وایي چې په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو کې د واشنگتن او مسکو ترمنځ د پراخو اختلافاتو سربیره دواړه هیوادونه اوس هم د اتمي وسلو د ارزولو د پروګرام سره چې د نړۍ د ثبات لپاره مهم دي همکاري کوي. په فرانسې کې د سختو واورو او توپان وروسته خلکو ته خبرداری ورکړ شوې ده چې د بیځایه ګرځېدو را ګرځېدونه دي ډډه وکړي او د سیلابونو د راتګ خبرداری هم ورکړ شوی. نور تفصیل د زامن مومن ناوري.
په فرانسې کې د هوا پیژندنې ادارې ویلي دي چې د هیواد په نیمایي برخه کې ممکن خطرناک واوره وشي او هوا سړه شي. د هوا پیژندنې ادارې د خلکو نه غوښتي دي چې تګ راتګ دې کم کړي. د ادارې د بي سین په غاړه د سیلاب د راتګ خبرداري هم په نارنجي حالات ساتلې چې د سیلاب د راتګ دویمه درجه لوړ خطر ګڼل کیږي. د ادارې همدارنګ ویلي دي چې په فرانسې کې په دومره زیات اندازې د واورې کېدل به سړکونه بند کړي او ښایي چې ټوله اونۍ به واوره ورېږي. زامن ممند، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د ترکیې جمهوریت رجب طیب اردوان نن په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مذهبي مشر پوپ فرانسیس سره کتلی دي. ویل کیږي چې د بیت المقدس د حیثیت او تروریزم سره د جګړې په هکله خبرې شوې دي. دا په تیرو 9-15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د ترکیې یو جمهوریت واتیکان ته سفر کوي. په خپله پوپ فرانسیس په 2014 کال کې ترکیې ته تللی و. د ترکیې جمهوریت ویلي دي چې امریکا په دې پریکړه کې یوازې ده چې بیت المقدس د اسرائیل پایتخت ګڼلی. اردوان همدارنګ ویلي دي چې د پوپ فرانسیس سره به په سوریه کې د بشري وضعیت په حق له هم خبرې وکړي. او وروستۍ خبر دا چې د شدیدو بارانونو له امله د اندونیزیا مرکز ته نږدې سیمې سیلابونو لاندې کړي دي. ویره ده چې نن د ورځې تر پایه به سیلاب د جاکارتا ښار مرکزي ساحو ته هم ورسیږي. په یوه بند کې د اوبو د اندازې د زیاتېدو له وجې چارواکي دې ته مجبور شول چې د بند دروازې پرانیزي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیون اوري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پاموکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د دفاع په وزارت کې چارواکي وایي چې نور جنرالان به هم تقاعد ته سوق کړي. په دې اړه درته رپورټ لرو. لګروسته یاوري خو د افغانستان امنیتي ادارو د پلازمېنې کابل د امنیتي پلان لپاره یو د امنیت لپاره یو پلان جوړ کړی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې نوی پلان به په دریو پړاوونو کې پلی شي. د وزارت وایان نصرت رحیمی د امنیتي دلایلو له وجې جزئیات نه شریکوي، خو وایي چې د کابل ښار د امنیت لپاره تازه پلان ګټور دی. زموږ همکار حکمت سروش د تازه امنیتي پلان په اړه له چارواکو سره غږېدلی دی.
په کابل کې ورستی پر لپسې خنړیو بریدونو نه یواز د دغه شهر اوسیدونکو اندیښمن کړي، بلکې افغان چارواکي هم اړ کړي چې د دې شهر د امنیت لپاره لاس په کار سي.
د روزای اخیر خصوصا شهر
په دې ورستی ورځو کې په ځانګړي ډول کابل د وحشتناکو پیښو شاهد و چې د طالبانو او د هغوی د ملاتړو د تروریستي او جنایي بریدونو پایلې وې. نه یوازې د کابل بلکې د ټول افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره د امنیتي مسؤلینو د پاملرنې غوښتونکي یو.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل د امنیت لپاره یو جامع امنیتي پلان جوړ کړی چې د دغه ښار په امنیت کې به مثبت بدلون راولي. د دغه وزارت په خبره چې دا پلان به د کورنۍ چارو ملي دفاع وزارتونو او امنیت ریاست لخوا پلي کیږي او په دې پلان کې ټول ځانمنې ساحې پیژندل شوي
او دا په دریو اولویتونو او دریو مرحلو کې او په اوو ستراتیژیکو اولویتونو کې په 25 موردو کې به د تطبیقیږي چې هم د اوس هم به کار پر روان دی تطبیق پړی او مطمئن یو چې د دې په تطبیق سره به د کابل د ښار لپاره به د امنیت د تامینولو په برخه کې به جدي او جامع سهولتونه رامنځته شي.
خو د امنیتي چارو شنونکي په دې باور دي چې د کابل د امنیت لپاره باید په امنیتي ادارو کې بنسټیز تغیرات راسي او امنیتي مسؤلیتونه د وړتیاو او تجربو پر بنسټ وسپارل سي.
تنها په صورت کې مننه به ګټه تمامیږي چې اصلاحات په تعداد گذاری کراشي. مسئول کسان باید پیدا شي چې مسئولیت پذیر وي. نو که چیرې مسئولیت پذیر کسان نه وي ګمان کوم چې دا طرح به بدر بند وخوري.
کابل شاریان چې ورستی خنړیو بریدونه اندیښمن کړي ټینګار کوي چې په امنیتي ادارو کې باید وړ کسان وګمارل سي او چارواکي باید پر خپل ژمنو عمل وکړي.
دوی دا خلک باید ځان بیدار کړي، دا خصوصا د استخبارات باید چې بیدار ووسی او د خلکو امنیت ونیسي. دوی همدغه وظیفه ده.
یعنی داسې خبرې خو مخکې هم شوي دي، مخکې یو خبره کوي عملي اقدام پرې نه کوي. موږ د دولت نه همدغه خواهش کوو چې باید یو خبره کوي عمل پرې وکړي.
افغان حکومت هر وخت په امنیتي ادارو په ځانګړي ډول په پولیسو کې د اصلاحاتو خبره کړې. اوس آزاد کابل د امنیت لپاره پر یوه نوې امنیتي طرحه باندې کار کیږي، خو د کابل شاریان وایي چې طرحې باید یوازې طرحې پاتې نه سي او د هغو د عملي کولو لپاره عملي ګامونه پورته سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د دفاع په وزارت کې چارواکي وایي چې نور جنرالان به تقاعد ته سوق کړي. د افغانستان ولسمشر پرون د اردو د 134 شپېته جنرالانو د تقاعد سند لاسلیک کړ. نور جزیات د رحیم ګل ساروان په رپورټ کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي دفاع وزارت 134 شپېته جنرالان تقاعد کړل. په دغو جنرالانو کې چې تازه لیست د ملي دفاع وزارت ته رسیدلی، تورن، ډګر او برید جنرالان شامل دي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي نور هغه جنرالان به هم تقاعد شي چې قانوني عمرونه یې بشپړ کړي وي. جنرال وزیری وویل دا جنرالان په احتیاط کې وو او د ملي دفاع وزارت برحاله جنرالان نه وو.
رئیس جمهور تقنی فرمان ورکړی او د هغې فرمان په اساس یې د جنرالانو ته تقاعد ورکړی دی او تقاعد جدول یې وزارت دفاع ته رالیږلی دی. وزارت دفاع مجبور مکلف دی چې د جمهور رئیس چې هغه د اردو اعلی سرقومندان دی، د هغه د امر په اساس باندې دا پروسه تطبیق کړي.
خو بل لور ته د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی بیا وایي چې د افسرانو ذاتي قانون لا هم له پارلمان نه دی تصویب شوی او په دغه قانون کې د نویو زیاتولو له مخې افسرانو ته د کار مهلت زیات ښودل شوی دی.
د افسرانو زیاتي قانون در اوس پورې په مشرانو جرګې په دفاعي او داخلي کمیسیون کې پروت دی. موږ رخصتۍ ته ګیرو چې بعد رخصتۍ به موږ مختلف کمیسیون ولسی جرګه او مشرانو جرګه به دواړه مختلف کمیسیون ټاکي او پر دې کمیسیون به خپل اخري پریکړه کوي. بیا ولسمشری تاسو ولسمشری بیړه وکړل او دا قانون یې هغه دی چې پرون یې اول مورځ دا فرمان ته لاسلیک کړي او هغه جنرالان چې 134 شپېته نفره جنرالان وو زموږ با تجربه او مسلکي جنرالان وو هغه پر کور کښېنول.
خو ځینې نظامي کارپوهان بیا د ولسمشر له دې پریکړې سره مخالفت کوي. وایي په مطلق ډول د دغو جنرالانو په کور کې نول نه دي په کار او ولسمشر دې د دغو جنرالانو له تجربو ګټه واخلي. عبدالجبار قهرمان هم په دې نظر دی.
ضرورت لرو چې امنیتي نهادونه باید ځوان سي او پر انرژي سي، ولې ورسره په څنګ کې دغه ځوانان پختګي ته ضرورت لري. پختګي کېدای شي د دغه قدرونو څخه یو ځل بیا هم استفاده وشي.
ام افغانان د ولسمشر د دې پریکړې هر کله کوي وایي چې افغانستان د نوي عصر له فنونو سره یارو پوزي افسرانو ته اړتیا لري.
له یا طرفه ښه شوه چې دوی تقاوت شو، له دې خاطره یو خو به دوی هم ذاتي نور نشي کولی د خپل مسؤلیتونه په سمه طریقه سره په مخ ویسي، او بل نوي ځوانانو ته پرې باید وظیفې وسپارل شي تر څو دوی وکولی شي خپل نوي نظرونه نوي فکرونه په کار واچوي.
تر دې مخکې هم ولسمشر یو شمېر جنرالان تقاوت کړي چې ځینې پکې مطرح جنرالان هم شامل وو. یو شمېر په دې باوري دي چې د دغو جنرالانو په کور کېنول او د نویو کدرونو نشتون به روان وضعیت باندې خپل تاثیرات ولري.
درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې جمهور رئیس اشرف غنی په پاوز کې د اصلاحاتو د راوستو دپاره د 1,000 جنرالانو د تقاعد اسناد لاسلیک کړي دي. نن شپه په 8 بجو د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې همدغه مسله د نظامي چارو کارپوهانو سره راسپړو چې د نوو افسرانو د استخدام مقررات او شرایط څه دي او څه بدلونونه به راولي. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو، تاسو له دوه ورځې راځي په خبرونو کې اوریدلی دي چې د تخار ولایت پورې مربوط په چاپ کلی کې یوه ښځه په سارایي محکمه کې د لسګونو کسانو لخوا وهل ټکول کیږي چې ویډیوی په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیره خبره او شریکه شوه. امریکا غږ آشنا رادیو توانیدلې چې له دې میرمنې سره وغږیږي.
تلیفون ما دادم شمه ته یو د تاریخ داد بچې مامو ته یو کومه د پویمون بسته کړه. مقصد باندې رادیف مره لا ټکوب کدان خو ته نه بینم د تصویر کې میګان چې مقصد بخیر بیگنایی کار کردیم کې چهار دونه حضرت همزین فهم بگیره سگی خدمت ما هم قسمش میکنم.
راتلونکو خبرونه کې د دې مرکه اوریدل مهیروي. قدر من اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو نه بیا هم د سیمې او نړۍ رپورټونو خبرېدو ته ادامه ورکو. د مالی وزارت وی د افغانستان ملي بودیجه په سیمه کې د روڼتیا او ځواب ورکون کې ځواب ورکون له مخې د نړیوالې بودیجې د مشارکت سازمان له لورې دوم مقام ترلاسه کړی دی. خو بل خواته روڼتیا د څار اداره وایي چې د افغانستان ملي بودیجه لا هم شفافه نه ده. لیمینیا زی پام دی اکله رپورت را لګلې.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د بودیجې د نړیوال مشارکت لخوا د یوې سروې په ترسره کولو سره د افغانستان ملي بودیجې د شفافیت او ځواب ورکولو په برخه کې د سیمې د هیوادونو په منځ کې دوهم مقام ترلاسه کړی دی. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی وایي د یادې نړیوالې ادارې د سروې له مخې د افغانستان ملي بودیجې په سیمه کې د روڼتیا له مخې په درجه بندۍ کې دویمه شفافه بودیجه پیژندل شوې ده. هغه وویل
د افغانستان ملي بودیجه د بودیجه مشارکت نړیوال سازمان لخوا د سیمه د هیوادونو په منځ کې د شفاف او ځواب ورکونکو بودیجه په توګه دوهم مقام خپل کړ. دا افغان حکومت ته یو لوی لاسته راوړنه ده. د مالی وزارت هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې افغانستان د بودیجه په برخه کې په لوړه کچه کې قرار ولري.
د 1999 مالی کال لپاره د افغانستان ملي بودیجه څه باندې او میاشت مخکې چې 330 میلیارد افغانۍ ترسیږي د افغانستان د پارلمان لخوا تصویب شو. خو له شفافیت څخه د ساري او شمن بنسټونه لا هم په دې باور دي چې د افغانستان بودیجه شفافه نه ده. له روڼتیا څخه د ساري اداره وایي د افغانستان ملي بودیجه په دغه سروې کې 9 نمرې ترلاسه کړې دي چې د یوې شفافې او ځواب ورکوونکې بودیجې لپاره بسنه نه کوي. د دغې ادارې یو غړي ناصر تیموري امریکا غږ ته وویل حکومت باید په ملي بودیجه کې خیالي بودیجه له منځه یوسي او همدارنګه خلکو ته د بودیجې په پروسه کې د ودانیزو پروژو په برخه کې د وړاندیز او سلا مشورې ونډه ورکړي. ښاغلي تیموري وویل
حکومت باید خلکو ته د ودانیزو پروژو په ټاکلو کې ونډه ورکړي. دوهم دا چې خیالي بودیجه باید له منځه ولاړ شي او څه چې ویل کیږي باید وجود ولري. خیالي یا هوایی بودیجه باید نه وي. دریم دا چې خلک باید د پروژو د عملي کېدو پر مهال څارنه ولري.
لروړتیا څخه د سارې داروي اوس هم د افغانستان په ملي بودیجه کې خیالي بودیجه موجوده ده او دا ډول بودیجه چې پیسې موجودی وي خو د مصرف منابع معلومی نه وي، شفاف نه دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په امریکا کې د سپینې ماڼۍ او د قانون د تنفیذ ادارو ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې دي. د امریکا کانګرس د جمعې په ورځ یو محرم سند خپور کړ او د فدرالي تحقیقاتي اداره اف بی آی له خپل واک نه په ناوړه استفادې تورن کړ. د دې خبر جزئیات په رپورټ کې اورو.
د یو کاندید په حیث ډونالد ټرمپ په ټینګه د قانون د تعمیل د ادارو تر څنګ ولاړ و.
زه د قانون حامی کاندید یم. پر قانوني ادارو برید پر ټولو امریکایانو برید دی.
خو د ولسمشر په حیث هغه په ټویټر کې د اف بی آی پر مشرانو او عدلیه وزارت پر جوړپوړو تحقیق کوونکو اعتراض وکړ چې د تحقیقاتو بهیر ته د دیموکراتانو په ګټه سیاسي انګیزه ورکړې ده او د جمهور غوښتونکو خلاف یې ترینه کار اخیستی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا تور هغه وخت ولګاوه چې د جمهوری خوا استازی داوین نونز سری مکتوب خپور شو. په دغه مکتوب کې ادعا شوې ده چې اف بی آی په خپلو تحقیقاتو کې له هغو څیړنو نه ګټه اخیستې ده چې مالی تمویل یې دیموکراتانو کړی و.
اف بی آی د 2014 کال په اوړي کې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په اړه څارنه پیل کړله. بیا یې د ټرمپ په کمپاین کې د وطن د څارنې په اړه امر واخیست او د هغو تحقیقاتو نه یې پکې کار واخیست چې دیموکرات ګوند او د هیلری کلینټن کمپاین یې پیسې ورکړې وې.
اف بی آی وایي دوی په دې مکتوب کې د یو څه حقایقو د له منځه وړلو په اړه ژور اندېښنه لري. دیموکراتان وایي دا مکتوب په شرمناک ډول نواقص لري او ژور قانوني نیمګړتیاوې لري.
د هغوی دلچسپي په څارنه کې نه وه. دلچسپي یې د ولسمشر لپاره په سیاسي لحاظ د اف بی آی بې اعتباره کول و.
حتی یو شمیر جمهوري غوښتونکو هم د دې مکتوب د خپرولو په اړه د شک څرګندونه وکړله. سناتور سوزن کالن وویل دا به غوره وای که دا کار په دوه ګوندي توګه ارزول شوی وای.
دا مکتوب پر اف بی آی یا د عدلیه پر وزارت د رسمي تور لګولو معنا نه لري. د مولر د تفتیش او د عدلیه وزارت د مرستیال د بی اعتباره کولو لپاره هم نه دی.
هغه جمهوري غوښتونکي چې د دې محرم مکتوب د خبرېدلو پلویان دي، هغوی وایي دوی د مدني ازادیو د خوندي ساتلو په غرض دغه دریز غوره کړی دی او په دې تمرکز کوي چې د امریکا حکومت د امریکایي اتباعو د څارنې لپاره په څه ډول اجازه اخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په خوست کې یو ټولنیز او خیریه بنسټ هڅه پیل کړي څو په دغه ولایت کې خلک د جګ ولور په ضد مبارزې ته وهڅي او همدارنګه په ودونو کې زیات لګښتونه راکم کړي. د آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی په همدې اکل رپورټ را لګلې.
دا گاڑی وبا سی چرکی وو کی مزدوری وو کی راسی نو ما ایلور پیسې ونی دی ورنا خسته زوم په بار یم اج دالور می خاصه ور کړه دیله.
میرمن حنیفه خوست کار تنګ دی لخ پل یوازینه ایلور سره د خپلوانو په کور کې ژوند کوي. هغه ډیره مدمخ کی خوند له لاس ور کړه زکه خو دې ژوند کول ټول لګخت خپلوانو پر غاړه اخیسته. حنیفه سمدمخ کی خپل لور خپل خوري ته کوژدا کړي وا خو له دې قبل چې پیسې نه لراله یو خیریه بنسټ د لوښو او جامو لګښت پر غاړه واخیست او هغه پرته له کوم مراسمو خسرګنۍ ته رخصت کړله.
درې مخورایونه دي، درې مخورځګانې دي او نور څوک نه لره او دغه واده سولې او دایما ماشوم لور سی واده می دوی ته ورکړله. زه په دغه کور پورې وخت تیروم او دوی هم دغه کور کې وخت تیروي. دا ګاډی وباسي چرکی وو کې مزدوري وو کې راسي نو ما لور پیسې نه دي ورناخستې زوم په بار یم اج د لور می خاصه ورکړه دیله. دوی دومره اچاس نه لري چې دوی مال سامان اخیستې یا مال د لور پیسې راکړي خو زوم په دې بار یم.
حنیفه آشنا رادیو ته ول چې کوم رسندوی بنسټ لاس نیوي نه وای کړی لوري تش لاس د خوان کور ته رخصته والا. د زیاته کړه چې د لور خواندې هم بي وسه او په خار کې لاسي کراچي چلوي.
اتیس چاره نه جوړېدل ما نه پیسې ور نه اخیستې نه خبر نه کړې نه مې بد ور نه کړې. هغه سم ور کړله دا ورونه اوس خدای ما سره امداد وکړه. د ورونه او که د دوستانی مر سره وکړه الله دې خوشاله لري تاسو ته خدای کامیاب لري. بس دغه خورینه مې ساتي نو ما مسکینان دي اعتماد دي چوک ته راوځي ګاډي چلوي.
په پښتني ټولنه کې جګولور او په ودونو کې زیات لګښت نه یوازې ځوانان لستوندو سره مخ کړي بلکه تر ډیره مودې د پلار په کور دینجونو د کیناستو لامل هم شوی دی. د خوست ټولنیز او خیریه بنسټ چې د حنیفې د لور د واده لګښت ورکړی هسې پیل کړی چې خلک د ولور او همدارنګه په ودونو کې د زیات لګښت پر وړاندې مبارزې ته وهڅوي. د دې بنسټ مشر اختر ګل وفا وایي کوښښ کوي چې د جګ ولور مخه ونیسي او ځینو هغو نجونو ته چې کورنۍ بېوزله دي د واده لګښت ورکړي. د ده په وینا تر دې مخکې هم د یو شمېر ودونو لګښت ورکړی و.
ادم مو دغه د مرامو چې دغه ګران ولور ولور ریوجنه ولور ټټکو او بازار ریوجنه دي چې مختلف جنسونه وو ته خوسته کېږي او د مواد کم شي جنسي کم شي او ولور کم شي موږ مقصد اصلا کې دغه چې په دې غنی موږ اتلونکي کې کور روانګو په ټول ولسوالیو کې ګرځو او کمپین وکړو
که څه هم د خوز په یو شمیر سیمو کې د قومي جوړښتونو پر اساس د ولور اندازا کم ټاکل شوی خو مدني فعال سلطان محمود خیرخوا آشنا راډیو ته وویل چې هیڅوک یې عملي کولو ته ژمن نه دی پاتې شوی
پرون شپږ ویشت لکه روپۍ صرف ښځه وده شوې ده شپږ ویشت لکه نور سامان کلین فرشونه د کور د ظرف فرش دغه شوینه چې کله د ترتیبوي نو د څلوېښت پنځوس لکه روپۍ باید مصرف کړي څلوېښت پنځوس لکه په خوست کې دا یې چې دی ترسره کوي نو یا به دوبۍ ته ځي یا به جرمني ته ځي یا به مایانو خوراک کېږي یا به د سپیو لیوانو خوراک کېږي
په همدې حال کې خلک له دیني عالمانو او قومي مشرانو غوښتنه لري چې د ولور پر راکمولو او همدارنګه په ودونو کې د زیات لګښت د مخنیوي لپاره په جوماتونو او کلیو بانډو کې عامه پوهاوی وکړي اوس مهال په خوست کې د ولور کمه اندازه پنځه سوه زره افغانۍ او لوړه کچه یې تر دوه میلیونو افغانیو زیاته ده ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا راډیو
د ګوزل نه خپل ماشومان خوندي وساتئ تر پنځو کالو کمون د ماشومان واکسین کوي زه شریف احمدزی د ختیځ زون د کالینو اتحادیې رئیس
اوس هم درته د فوټبال په کله په زړه پورې رپورټ لرو د فوټبال د ملي لیگ په نامه د امریکایي فوټبال فاینل لوبه تیر ماښام د مینیسوټا په ایالت کې ترسره شوه په یوې جالبې او په زړه پورې سیالۍ کې د فلاډلفیا بازانو وکولی شول چې سیالۍ لوبډلې ته په ماتې ورکولو اتلولي وګټي میلیونونو کسانو د دې لوبې ننداره وکړه نور تفصیل په رپورټ کې اورو
سیالۍ د فلاډلفیا ایګلز ټیم او نیو انګلند پاتریټس ترمنځ وه چې د یو څلوېښت درې دېرش نتیجې سره د فلادلفیا ایګلز یې اتلولي خپله کړه دا د امریکا د ملي فوټبال لیګ سیالیو کې د سوپر بال د اتلولۍ دوه پنځوسمه کلنۍ مسابقه وه
ټول ژوند په همداسې یوه شیبه کې پروت دی یعنې موږ د سوپر بال اتلان شو خو چې یوه شیبه چپ شم او د خپلې لور سترګو ته مې وګورم بیا نو د دې شیبې په لمانځلو پوهېږم زه مې د میرمنې سترګو کې دا خوښي لمانځم زما میرمن او ټوله کورنۍ مې په دې ټول وخت کې را سره وو او دا شیبه را سره لمانځي ژوند همدا دی او سخت شکرګزار یم
د ایګلز د ټیم نه نیک فولز چې په دې لوبو کې د مشهور حمله کوونکي لوبغاړي کارسن وینتس پر ځای باندې لوبېدو د دې سیالۍ تر ټولو غوره لوبغاړی ونومول شو کارسن وینتس د زنګون د زخم له امله دوه اونۍ بستر و د فلادلفیا یو غیر رسمي سرود چې د هالیوډ د مشهور اداکار سلوستر سټالون د راکی د فلم نه اخستل شوی دی د غږولو په وخت کې د لوبې مینوالو سخت په ولولو دا شیبه ولمانځله جمهور رئیس ټرمپ د ایګلز ټیم د بری د اعلان لږه شیبه وروسته په ټویټر خپله مبارکي هم ورکړه
دا داسې یوه شیبه وي چې که وروستی توپ د هر چا په لاس کې و فکر کوئ چې بس هماغه به دا لوبه وګټي نو موږ هم خوشبخته وو چې همداسې یو وضعیت کې برابر شو او لوبه ختمه کړو خپله دفاعي قوت زیات کړو او په ښه توګه لوبه پای ته ورسوو سخت ورته خوشحاله یم
د فلادلفیا ایګلز ټیم یو ځلی په نولس یو اتیا میلادي کال کې د اوکلند رایډرز ته سوپر بال سیالي بایللې وه او بل ځل یې په دوه زره پنځم میلادي کال کې نیو انګلند ټیم ته بایللې وه دا لوبې د امریکا ملي فوټبال لیګ ته په نولس شپېتم میلادي کال کې شامله شوه خو و کال وروسته د سوپر بال لومړۍ سیالۍ وشوه
اوس هم د څو مهم خبرونو لنډیز اوري د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ملي امنیت عمومي ریاست پر پخواني رئیس رحمت الله نبیل د ممنوع الخروج حکم لغوه کړی دی په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت وایي د راتلونکي کال په پیل کې پنځه لس سوه تازه دمي سرتیري د افغان کمانډیانو په لیکو کې زیاتیږي په عراق کې چارواکي امریکایي ځواکونه له بغداد څخه وتل پیل کړی دي په ایران کې پولیسو یو تن چې چاړه ورسره وه او غوښتلی د جمهوري ریاست ماڼۍ ته ننوځي ویشتلی او ژوندی نیولی
رانو اوریدون کو نیم ساعت خبری پختو خبرونه په همدی ز پای ته رسیده. په لاندې شیبو کې د تاریخ خبرونه اوریدل خیر نه کوي. تر بیا هم خدای ملشه.